السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 15 او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. رویټرز خبری اجانس د یکشنبې په ماښام د پاکستان د پوځ د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې دغو نښتو کې 25 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې ور اوښتي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا 10 ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاین یې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24 اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برښنا مزي د آمو سیند پر سرحدي سیمه کې پر سرحدي سیمه کې پرې شوې دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون 19 ولایتونو د برېښنا شدیده پرچاوي تجربه کړه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به خبرې پکې کیږي. بلورتا د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی او افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 29 د یزد مرکزی زندان کې اعدام شوی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري چې د لوګر د پل عالم اوسیدونکی و او 2 کاله او 2 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره یو ځای ونیول شو. ویل کیږي چې د اسلام میر سید زوی 28 کلن دی او په 9 کاله بند محکوم شوی دی. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسک کې وضعیت ترنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک دا مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 6000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیري د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړه او ویې ویل روسي پوځیان یې په شا تمبولي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستانه وسلوال ور اوښتي او د دوی 15 سرتیري یې وژلي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه څه ګرو کړي دي همداسې واقعي.
دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ وایي د افغانستان او پاکستان لانجه ژر هوارولی شي.
there's only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan
جوازی یو جګړه پاتل ته هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي زه کولای شم زر تر زره دا هواره کړم
د اسرائیل صدر اعظم وایي دا پریکړه دوی کوي چې کوم هیوادونه د غزې لپاره له پلان شوی نړیوال ځواک سره یو ځای شي او د ناروې د کډوالو شورا وایي بادغیس کې بې ځای شوې کورنۍ بعدې ورځې ګالي
د غربت د
نور راپورونه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی رازو د سر راپورته د پاکستان پاوز وای د هغې هیواد امنیتی ځواکونو د شمالي وزیرستان په سرحدي سیمو کې د اورپاکو دوه ډلې چې هڅه یې کوله له افغانستان څخه پاکستان ته ننوځي پیژندلي او مخنیوی یې کړی دی د دوی په ټکو له دغو وسلوالو سره په نښته کې د پاکستان 15 پوځیان وژل شوي دي دوی وایي په ځوابي ډزو کې دوی 15 دغه اورپاکي هم له پښو غورځولي د طالبانو حکومت تازه تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې په وار د پاکستان دا ډول اداوې چې د افغانستان خاوره د هغې هیواد په ضد کارول کیږي په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ډول اداوې بې بنسټه دي تفصیل له سنا کاکړه وو
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي تر منځ د سولې خبرې روانې دي د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامي پټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 6 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 4 او 5 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو ډله اقداماتو کې یې ورسره نښته کړې ده د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کورمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنون سیمه کې رامنځته شوي دي د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 15 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دا نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي وړاندې راغلي چې اسلام آباد 3 د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغېزمن مدیریت یقیني کړي او د دوهې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي پاکستان مخکې هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان د پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې یوې ناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان نشه وایي چې تورستي اترګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي ورځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ طالبان په دې اکلمند دي په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کرا لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا استا کنهسته یا د دوی پاور او غواړي ورته چې په کوم ځای کې ستا بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکي.
د طالبانو او پاکستاني پلاوي خبرې چې د اکتوبر په 15مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوي خپله وروستۍ لیکلې مسوده پاکستاني پلاوي ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې بخبري سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي، پاکستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19مه په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ، چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
و موردل چې د پاکستان پوز ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ور اوختو وسلوالو مخالفانو د دوی 15 سرتیری وجلی دي. دوی وایي چې له دې سره د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو هم شکمن شوي چې وایي د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ نه پیښیږي، خو طالبانو پخوا بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللي او رد کړي دي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دای کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل،
دا یواله اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدي. په اوسط ډول هر میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاتې ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکسپانډ په یو بیان کې د اکتوبر په 16مه خپور کړی لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري هم خپله مسوده طالب پلاوي ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دي ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې بخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل، پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوي کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي، د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل،
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کومه شرایط چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورو ورو بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وی چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وشي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 23مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
ازادي رادیو .com.
ازادي راډیو څلر وش ساته.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلي. تفصیلې په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. ان آر سي پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمېدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي اتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر شپږویشتم ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تېرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث شي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی.
د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شول، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه محاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید لرو. په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کېږي. د لغمان اوسیدونکي سنا ګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومیس مونږ ته نشه روپی راکړې وي، هغه مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به د غږ څوک پورته کړي دي، مونږ هوا غږ به څوک اوري دي کې کونډې تیمان داسې خلک سي واړه واړه بچیان دي او کار روزګار هم نشي کولی، او چې دا څوک یې کولی شي کار روزګار نه سي دي به څه حساب کېږي.
د جوزجان ولایت یوې اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سم لاستي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پرله پسې وچکالیو د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالي تر ټولو شدیده وچکالي ثبت شوې. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ گی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بده، افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت پخوانی کارکوونکی و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبې د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفېش باز نګشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرچول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرې کړي.
لبد مرغان د دې کسانو ملګرو سمې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نرسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکوش ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د پخوان هم د سي دی. دا غو درې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لی چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره تنګ نور غوړ پندې دا بیچارم سار راوځي تاسو ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته ټول اکل لري
دی. دا ونه دا چې طالبان ول 2021 کال اگست رهیزې له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی، پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مومیتن توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
دی خلقو ته مسپارختنه دا چې دوی حد سو کی تل د خپل احساسات او اړوند خبرې په دې پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی بل کله چې خلق لدی ډول احساسات او سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي بل ځانونه دې پر ورزش مطالعه او نورو مثبتو چارو بوخت کړي
مطالعه او بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی
د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا محل په افغانستان کې پرواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان استراب روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځایه کېدو طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو د سر موضوع مداوه چې د پاکستان پوځ وايي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنخته کې وجل شوې دي دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي وو خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزیو غوټې ټکوي تفصیل په دې راپور کې
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان سپینګیرې ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته څو د غټو سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واسنه لرو هیڅوک واسنه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف په کې بس دغه غوټو تر غولې د غټو سنو د گئی زر تو شب داټه مزه ګاډي موږ چټي وی نو په دانه موږ ژوند راوندای
د یو شمیر نور هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچل وړه ده او خلک ډیر لاند او وړوکی کار هم د خپل اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
اندا لا تا دا ګرا چې څو دا دلارګان د خلک ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوست دا د دښنا وخته دي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بالکو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می ګرا تخیره ګرا دا تاکید کړه چې دا کې دا پته خو می نه لګیږي چې بشوي به څه وشي بلیار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نه ستای نه وخته دي
سره لدی چې له څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزې غوټي راولل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوی د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبه سیمې اوسیدونکو ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي دلته موږ خو د افغان دوبه نه راغلي دلته پاتې کیږي څنګه غره نرته دلته بار میډ راستون دا مخ بار میرا وسه میډ په تکلیف ژلاین دوه وسه خدای دې کې دراستون دا ځای نه نست دا وبم دې روغله نه مشکل وي
نزدیکه.
د سوداګری زبن سټونو مشران هم زنګوزی د دیواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای. د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شوی دی. د خوست سوداګری او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره رپرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه یې د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی.